محترم شهید مشال ریډیو د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره انیس اجمل او د تکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار همکاري کوي. د خبرونو د سر موضوع د پاکستان په پنجاب صوبه کې زمینی ټاکنو هغه نتیجې دي چې غیر حتمی دي او غیر رسمي دي خو راغلي دي. د دې لمخه دغه کې پاکستان تحریک انصاف زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د خبرونو پر وروستۍ نیمه کې د مشال رادیو مجله لرو اول خبرونه دانی ساجمن.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. د پاکستان د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته په سفر دی او نن په هند کې د ولسمشر د ټاکنې لپاره رایې اچول کیږي. د خبرونو تفصیل. د پنجاب اسمبلی لپاره پرون په شلو زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف ګوند په شلو کې 1500 ګټلې دي. د دې هیواد د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شنواری پرون په ټویټر د بریالي شو کاندیدانو یو لیست خپور کړی دی چې پکې په شلو څوکیو کې 1500 تحریک انصاف، سلور واکمن ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د ګوند تر بریا وروسته د جولای په 14 په ټویټر لیکلي چې تر نتیجو وروسته اوس یوازینی حل د یو باوري انتخاباتي کمیشن له لارې شفاف ټاکنې کول دي. بلخوا د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز په ټویټر ولیکل چې ګوند یې باید د انتخاباتو نتیجې اومني او د ولس پریکړې ته سر ښکته کړي او په سیاست کې ګټل او بیلل وي. دا زمینی ټاکنې لاغ وروسته شوې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مې په 14 د تحریک انصاف د هغو 15 غړو د اسمبلی رکنیت ختم کړی و چې د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو پر مهال یې د خپل ګوند د کاندید پر ځای د مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته رایه ورکړې وي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای ویلي چې په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه 6 کسان مړه شوي دي. پی ڈی ایم ای پرون په یو رپورټ کې ویل چې د ورختونو او سیلابونو له وجې 250 کسان زخمیان شوي هم دي او شاوخوا 15,000 کورونو ته بشپړ یا په جزوي توګه زیان رسېدلی دی. د دې ادارې د بلوچستان څانګې مشر نصیر احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د صوبې لس ضلع آفت زده ګرځولي دي.
بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي. کوم ضلع زموږ پر افتزاده ډیکلیر کړي دي په هغه کې سوي 10 ضلع دي او نور 12 ضلع سوي دي په هغه کې چیرې یو یونین کونسل یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي.
پی ڈی ایم ای دا هم ویلي چې د پشکال د بارانونو رواني لړۍ په خیبر پختونخوا او سند کې هم ځاني او مالي زیانونه رسولي. په پاکستان کې مشت افغان خبريالانو لاو هوادونو چې د برتګ لپاره ورته درخواستونه ورکړي غوښتنه کړې چې له دوی پاسنادو دې کار چټکړي. افغان خبريالانو د غوښتنه پروند اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهره پر مهال وکړه. یو خبريال جاوید احمد وفا پر مشال ریډیو ته ویل چې دوی د نړۍ بیلابیلو هوادونو ته د برتګ درخواستونه ورکړي خو د په وینا د اوږد انتظار سربېره هم کیسونه د ځند ښکار دي. نوموړي زیاته کړې چې په پاکستان کې دوی له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي واړی چې راتګ اسناد یې سر تر سره ومنل شي. په افغانستان له طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼ خبريالان هم له هېواده وتلي وو چې پکې یو شمېر یې پاکستان ته هم کډه شوي دي. په افغانستان کې په طالبانو تورونه پوري شوي چې ځینې خبريالان یې نیولي او شکنجه کړي دي خو طالبان دا تورونه ردوي. د پاکستان د سوداګریزي خونی سیکرټر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځني سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سہولتونو لړکې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. ویبپاڼه زیاتوي چې د جولای په 6 د پاکستان او د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیران پر دې سلا شوي وو چې د دواړو خیزه اقتصادي او تجارتي اړیکو زیاتولو لپاره به کار کوي. او نن په هند کې د پارلیمان غړي د راتلونکو ولسمشر د ټاکلو لپاره رائے اچوي. تما سرګندېږي چې د انتخابات د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي خزینه غړي دراوپادی مرمو وګټي. د نوموړي لپاره د ټاکنې یو رسمي عمل دی ځکه چې د بھارتیا جنتا پارټي مشر او وزیر اعظم نریندرا مودي په وفاق او صوبایي اسمبلیو کې د خپل خوخي کاندید د ټاکلو لپاره کافي څوکۍ لري. داسې سرګندېږي چې دراوپادی مرمو به هم په صوبایي اسمبلیو کې د نورو سیمایزو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه مو د انیسا اجملنا اوریده. اوریدونکو زمونږ د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمونږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدل شئ. د دې ترڅنګ که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ او خوږی خوږی خسته ویډیوګانې د دې ترڅنګ نور اډیو وی راپورونه او نصری مطالب تاسو ګورئ. دا تاسو زموږ په فیسبوک هم لوستلی او اوریدلی شئ، کتلی شئ. انسټاګرام او یوټیوب هم د مشال ریډیو د سوشل میډیا اکاونټونه دي، هلته هم تللی شئ. خو راځو اوس د خبرونې د سر موضوع ته. د پاکستان د پنجاب اسمبلی پر 100 څوکیو د شو زمینی ټاکنو د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخې تحریک انصاف 15 او واکمن ګوند مسلم لیگ 9 څوکۍ ګټلې دي. ټاکنې پرون شوې وې چې پکې 1 څوکۍ آزاد امیدوار ګټلې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د ګوند غړو او اتحادیانو مننه کړې او په ټول هیواد کې د نوو شفافو ټاکنو غږ کړی دی. مسلم لیگ 9 د انتخاباتو نتیجې منلې دي. دا څوکۍ له هغه وروسته خالی شوې وې چې کله د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د اسمبلی د 15 غړو رکنیت ختم کړی و. تفصیل ګوهر مسید ناو.
پرون چې کوم د پنجاب 100 سیټو د پاره څوکۍ د پاره کم انتخاب ووټونه وشول، هغه 15 بجې باندې ختم شول. او الیکشن کمیشن دا وایي چې د 100 چې کوم څوکۍ دي هغوی دوی ته نتیجې موصول شوي دي، ورته رسیدلې دي. خو په هغې باندې دوی تر اوسه پورې سرکاري توګه باندې څه فیصله جاری کړې نه ده. او په دې اړه کې د مسلم لیگ نون چې دی هغه 4 سیټونه ګټلې دي، تحریک انصاف ګوند چې دی هغه 15 سیټونه ګټلې دي، او یو سیټ چې دی هغه د آزاد امیدوار ګټلې دي په دې 100 سیټونو کې.
شاه ګور مسجد صاحب، یو بل خبره دا چې په دې انتخاباتو کڅم تاسو ورته انتخاباتي کمیشن به سرکاري او حتمی نتیجې بیانوي په رسمي توګه باندې، خو چې کوم راغلي دي په هغه کې لکه تاسو هم یادونه وکړه چې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې دا شی چې تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ یعنی په 15 ګټلې دي. دا سره توسه چې د دې وروسته چې کله دا نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري راغی، نو د دې پارټیانو له طرفه څه خبرګون راغلی؟
په دې اړه باندې دا نتیجې چې کوم غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي، د مسلم لیگ نون سینیئر نائب صدر چې دا هغه مریم نواز، هغه په دې باندې په خپل ټویټر پیغام کې دا تسلیم کړی دي چې مونږه دا نتیجې تسلیمو او مونږ به په دې باندې قتل کوو چې آیا زمونږ نه په کم ځای کې کمی پاتې شوې ده او هغه کمی ورکولو کوشش وکړو. په بل طرف باندې د پی ټی آی چیرمن عمران خان هم په خپل ټویټر پیغام کې دا خبره کړې ده چې د الیکشن کمیشن او چې کوم د پولیسو نظامو هغوی د متعصب د تعصب پر اړه باندې هم اشاره کړې ده، او دا هم ورسره ویل دي چې راتلونکو وخت کې بهتر لار دغه ده، ښه لار دغه ده چې یو ښه الیکشن کمیشن او جوړ شي چې هغه آزاد او صفا او د داندلینا پاک الیکشن کوي. دا به زمونږ پر راتلونکو وخت کې خلار وي، او دې په دې باندې د خوشحالۍ اظهار او د خپل اتحادیانو او د کارکونانو شکریا هم ادا کړی دا.
شادي کې یو بل خبره ګور مسجد صاحب، دغه 15 کسان چې دا بیا په دې کې 15 مخصوص نشستونه وو او په دې 40 چې وو هغه بیا د تحریک انصاف هغه غړي ول چې د پنجاب اسمبلی سي کله د وزیر اعلی د پاره ووټونه لویدل، نو دوی پر ځای د دې چې د پی ټی آی یعنی تحریک انصاف او امیدوار ته ووټ ورکړي، دوی د مسلم لیگ نواز غوړ کې هم د دې خلاف په قانوني حواله باندې د پنجاب سپیکر چدری پرویز الہی لاړی په انتخاباتي کمیشن کې درخواست جمع کړي چې د خلکو د قانون سرغړونه کړې ده، نو بیا هغه دوی رکنیت ختم شو او بیا دغه انتخابات وسو. خو اوس چې دغه انتخابات وسو او د دې نتیجې کرا هم سي حتمی او سرکاري، نو اوس به څه کیږي؟
جولای په اولنۍ نیټه باندې سپریم کورټ په دې باندې فیصله کړې وه. هغوی د جولای 18 تاریخ د دې ضمنی انتخاباتو لپاره ټاکلې وو، او بیا دا ویلي وو چې کله دا انتخابات وشي د دې نتیجې رامخته شي بیا به د جولای په 22 تاریخ باندې د پنجاب د وزیر اعلی لپاره یو ځل بیا ووټونه کیږي، شمیر به کیږي، چې د پنجاب کم اسمبلی ده په هغې کې پاغه کې به دا کتل شي چې د پنجاب وزیر اعلی به څوک جوړیږي. خو چونکی د دیسل هم د تحریک انصاف چې کوم سیټونه تر اوسه پورې چې کوم غیر سرکاري نتیجې راځي پاغه کې د تحریک انصاف سیټونه زیات دي، نو طریقه کار دغه دی چې کوم سپریم کورټ فیصله کړو دا هغه تر مخه چې په جولای په 22 تاریخ باندې به د وزیر اعلی پنجاب د پاره یو ځل بیا ووټونه کیږي، او پاغه کې به دا کتل کیږي چې څوک زیات ووټونه یوسي هغه به د پنجاب وزیر اعلی جوړ شي.
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315، او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، ورو اسلام آباد ته. په پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته شوې په دې احتجاج کې په لسګونو افغان خبریالانو ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې بهر هیوادونو ته تګ لپاره درخواستونه ورکړي، خو د دوی په وینا د ډېر وخت تېرېدو سربېره هم د تګ لپاره اسناد نه دي منل شوي. دا خبریالان له هغه وروسته پاکستان ته ولاړل چې کله تېر کال د اګست په میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. طالبانو پر رسنیو یو شمېر محدودیتونه لګولي او خبریالان یې زندانی کړی هم دی، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د خبریالانو ژوند ته خطر نشته. په دې اړه له اسلام آباد د ګوهر مسید راپور.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي دا هغه خبریالان دي چې د افغانستان نه پاکستان ته په کډه شوي دي. د جولای په 18 په احتجاج کې دوی غوښتنه وکړه چې غربي هیوادونه دي دوی سره بهر تلو په اړه وعده پوره کړي. د دوی په وینا چې په پاکستان کې د ستونزو سره مخ دي.
پاکستان په نورو ښارونو کې نشته. هغوی د اسلام آباد په انټرنیشنل پریس کلب کې راټول شوي وو. دوی د بیلابیلو هیوادونو څخه چې د دوی کیسونه پر مخ باندې وړي، د هغوی څخه غوښتنه وکړه چې د دوی کیسونه په ښه توګه په چټکۍ سره پر مخ باندې ولاړ شي، تر څو پورې چې دغه اوږد انتظار چې دوی دلته تېر کړی دی، ځکه اکثره چې دلته راغلي دي دوی نو وسیقه لري، مقنعیت لري،
په افغانستان کې تیر کال د اگست میاشت کې طالبانو د حکومت واک واخیستلو. له دغه وروسته په لسګونو زرو کسان د افغانستان نه کډه شوي دي چې پکې ګڼ شمېر پاکستان ته کډوال شوي دي. په احتجاج کې ګډون کوونکي یو خبریالې مشال ریډیو ته وویل چې څوک د خپلو خپلوانو ورک شي د هغې غم هر چا ته پته نه لګي. دې زیاته کړه.
پروسس نه کوي، هر چا خپل وطن کشمیر دی. خو مونږ هم هغه وختونه چې مونږ تېر کړي وو، مونږ هلته جواب وکړو، مونږ هلته نو مونږ فیملی هم دا و، زما فیملی همالته ده. زما زه یوازې دلته ما ورور سره یم، او تیر زما دا نه میاشت کې چې مور پلار مې نه دی کتلی ور سره، او وطن مې هسې ډېر یادېږي. نو زه کوشش کوم چې وطن ته آرامش راشي، خو متاسفانه دا ډېره سخته ده چې دا هغه ورځ چې مونږ درلودو واپس راشي.
د افغان طالبانو حکومت سو واری ویلی دی چې د افغانستان نه بهر وتلی افغانان دې واپس خپل ملک تراشی او د افغانستان ودانۍ کې خپل کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې کډوال خبریالان وایي چې په افغانستان کې د دوی د طالبانو د لاسا ژوند ته خطر دی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال لیڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. بلوچستان ته په بلوچستان کې د قدرتۍ ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په دې ورستو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې د رسیدلو زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور خپور کړی. د جولای پر 18 نیټه خپور شوی دی راپور کې ویل شوی چې په صوبه کې بارانونو او سیلابونو کې په مجموعي توګه شپږ اویا کسان وژل شوي او 2000 کورونو ته بشپړ یا جزوي زیان رسولی دی. د بلوچستان حکومت لس ضلع آفت زده ګرځولې دي. تر دې وړاندې د جولای پر 13 نیټه پی ڈی ایم ای ویلي ول چې په خیبر پختونخوا او سند کې هم د اورښتونو او سیلابونو له وجې 21 کسان وژل شوي دي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین نه تفصیل اورو.
په کوټه کې د ناوړې وزې د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم ای له لوري په جاري سوي یو ریپورت کې ویل شوي دي چې تر دم ګړی پورې د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې د دې بارانو له امله شپږ اویا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه ډول 250 کسان ټپیان شوي او د 5000 څخه زیات کورونه مخ له نړېدلي دي او شاوخوا د 1000 څخه زیات کورو ته زیان اړولی دي چې له امله یې صوبایي حکومت د صوبې په 14 ضلعو کې 10 ضلع آفت زده ګرځولې دي. په دې کې کوټه، پشین، ژوب، دوکۍ، گوادر، کلا سیفلا او پنجګور شامل دي. دغه ډول په وزل سو کې 15 ښځې، 8 ماشومان او 4 نارینه هم شامل دي. په کوټه کې د پی ڈی ایم ای مشر نصیر احمد خان په وینا چې یاد سو بارانو د صوبې په 2 ضلعو کې په لویه کچه زیان اړولی دي.
جی بالکل، کیسه داسې ده چې چیرې د بلوچستان چې کومې ضلع دي، بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې شوي دي چې هغه چیرې نقصانات سوی دی، چیری کم سوی دی. کم زیلی سمجھ پرا افتزادہ ڈکلیر کردی دی پاگی کسی دی لس زیلی دی او نور دولس زیلی سی دی پاگی که چیری یو یونین کونسل یا داسی داسی یو تیسیل آغا وبا خراب کردی دی نو آغا سی دی مجھ ڈکلیر کردی دی از کلمیٹی تیریاز، لیکن ٹوٹل کمپلیٹلی سی ڈیمیج سوی دی هغه سی دی مرسر لس زیلی دی، ادروائز ټوټل سی دی 22 زیلی دی.
بلبلو ته د صوبه اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جولای په 18 نیټه په کوټه کې د ناوړی وزې د مخنیوي د ادارې پی ڈی ایم ای دوره وکړه. پر دې مهال د بلوچستان چیف سکتر او نور جگپوری چارواکي هم موجود وو. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د صوبه اعلی وزیر وویل چې حکومت په صوبه کې د پشکال د بارانو څخه د سو نقصاناتو د ادا کولو پوره هڅه کوي، ځکه چې وزیراعظم هم په صوبه کې د پشکال د باران څخه پر رامنځته شوې وضع باندې خفګان ښکاره کړی او ویلي دي چې د اغیزمنو خلکو سره به هر ډول مالی کومک کوي. بیا په خاصه توګه چې کوم کسان په دې بارانو کې مړه دي، د هغو د کورنۍ ته به نه یوازې د مرکزي حکومت لخوا 10 لک روپۍ پر سړي سر ورکول کېږي، چې موخه یې اغیزمن خاندانونه بیرته په مالي توګه په پښو ودرول سي. د حکومتي چارواکو په وینا چې د پشکال د بارانو څخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې وډې مونه هم مات شوي دي، چې له امله په اغیزمنو سیمو کې سیلابي اوبه راغلې وې. پر دې باندې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د پشکال اوسني بارانونه په لویه کچه ورېدلې دي او چې کوم ډیمونه مات شوي دي، دغه په اړه به پلټنې کېږي او د ډیمو د جوړولو پر مهال ناکاره شان کارونکي ټیکدارانو او حکومتي چارواکو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړل سي. په کوټه کې د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې د صوبې په سایلي برخو ګوادر، تربت، لسبیلا کې به نن هم باران کېږي. دغه ډول د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم د باران د ورېدو اټکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د پشکال یا موسون د باران لړۍ د جولای د 14 څخه پیل شوې وه او په لومړنۍ ورځې په مرکزي ښار کوټه کې نه کسان ډوب کړي او مړه کړل. خو وروسته چارواکو ویلي دي چې د باران له امله هلته زیات زیان اوښتی دي، چیر چې خلکو د اوبو په لارې کې قبضه کړي او کورونه او ودانۍ جوړې کړي دي. په دې ترڅ کې د کوټې ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د اغیزمنو خلکو د بالی وروسته به د کوټې په هغه برخو کې د مځکو د قبضو په ضد ګامونه پورته کړل شي چیر چې د باران د اوبو په لارو او مندو کې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړې کړل شوي دي. هلته وکړه چې ته څیرمه د بلوچستان په هب ډیپ کې د اوبو کچه زیاته لوړه شوې ده او خپل اخري یاد یعنی تر 300 یو کم څلوېشت پوری رسیدلې ده، چې له امله ځایي چارواکو نه یوازې د ډیم د څنګ لارې خلاصې کړې دي بلکې په لار کې استوګن خلک یې هم و خوندي ځایو ته د رسولو لړۍ پیل کړې ده.
هم په کوټه کې پاتې کیږو او ستاسو پام یوې جرګې ته راګرځو. په کوټه کې د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا رابلل شوې جرګې په یوه اعلامیه کې شپږ غوښتنې کړې دي. پرون شوې دې جرګه کې د بلوڅانو، سندیانو او پښتنو پر ملتپاله ګوندونو غږ شوی چې د درې واړه قومونو ترمنځ د ممکنه تاوتریخوالي په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. دا له هغه وروسته ده چې په حیدرآباد ښار کې د یوه سندي وګړي تر وژل کېدو وروسته د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی و، خو د ملتپاله ګوندونو حکومتي هلو ځلو وروسته تر ډیره کم شوی دی. تفصیل سمد شبنم ناورو.
د جرګې د جنډې لومړی موضوع په سینسوبه کې د میشتو پښتنو پر وړاندې تاوتریخوالی او دویمه موضوع د بلوچستان په زیارت او ناوړک سیمو کې په مبینه توګه د پښتنو ځورېدنې وې. په جرګه کې اعلامیه هم وړاندې کړل سوه چې مهم ټکی داسې و: پښتانه، بلوچستان او سندیان په تاریخي، جغرافیایي او ژبني حوالو سره ګډ قومونه دي. د دوی ترمنځ کله هم د تاریخ په اوږدو کې یوه داسې پیښه نه ده راغلې چې د دوی ترمنځ جنګونه وسي. پښتانه، بلوچستان او سندیان قومونه په ځانګړي ډول ذمهواره ګوندونه باید دغه ډول ستونزې په نظر کې ونیسي او د داسې پیښو پر وخت مخنیوی وکړي. په اعلامیه کې وویل سول چې پښتانه د پاکستان د آئین په رڼا کې په ټول هیواد کې د کاروبار او ژوند کولو حق لري. د پښتنو په سیمه کې چې د هرې ژبې ویونکي کاروبار او ژوند کولی سي، نو باید پښتانه هم په سند او پنجاب کې کاروبار، مزدوري او د تعلیم لپاره آزاد ژوند وکړي. د پښتون ژغورن غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته صدا سی وویل:
پښتون چې پستا سرول کیږي چې پښتانه ته د خپل کار، د خپل مهنت لپاره تللی دي، د سند د قبضې لپاره نه دي تللی چې موږ سند قبضه کوو. د سند خاوره د سندیانو مبارک سي. سندیان په خپل یو مظلوم قوم دی. موږ دا نه غواړو چې موږ د سندي سره یا د نور قومو سره دست غریبان سو. موږ هم نه غواړو پی ټی ایم چې دوی د همن په نامه جوړ شوی دی. موږ هم نه غواړو په دې وطن په دې دغه کې. نو موږ د پښتانه، موږ دا د نور قومو سم دا خاص کوو چې پښتانه د خلک په سر سر کې نه وي. از موږ منځکي، از موږ مدنيات د تی د دې ملک پوه چې دی، د دې کم نظر دی، دا باید په دا نظر نو توګه دا د دې ځای د عوام دی، دا د دې ځای د خلکو دی.
په سند کې د تاو ترخوالی پیښې تر هغه وروسته سوي دي چې د جولای پر 12مه د حیدرآباد په یو رستورانت کې نشته سوي وه، چې پکې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا وژل شوی و. پولیسو هغه مهال مشال ریډیو ته ویل ول چې نشته د خوړو پیسو نه ورکولو پر سر سوی و، او دا چې د رستوران مالک په خټه پښتون و. پولیسو ویلي چې د بلال کاکا د وژنې په تورې د شاسوار په نوم یو پښتون وګړی نیولی دی. د پښتو نړیوالې مرکې مرکزی سیکرټري، لیکوال او شاعر ډاکټر محمد صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې موږ د سند پیښه څارو خو غبرګونې نه شایو. داسې پیښ مخکې هم سوي. پښتانه او بلوچستان خلک دیوال ته دروي.
جرګه چې دلته رابلل شوې ده، دا ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکوي، سندیانو ته دا پیغام ورکوي، ګوندونو ته دا پیغام ورکوي چې دا د سندي او د بلوڅ او د پښتون ترمنځ څه مشکل نشته. دغه مشکل د بل چا دی، بل چا را پیدا کړی دی. موږ جنګونه خلک نه یو، موږ د خبرو اترو خلک یو، موږ د مرکو خلک یو.
د سند پولیس وایي چې د جولای د 12مې مظاهرو د خلکو مالونو ته زیات زیان رسولی دی، او په زوره د دوکانونو تړلو په تړاوي تر شپېتو زیات کسان نیولې دي. ملک مجید کاکړ وویل چې د پښتون ژغورن غورځنګ به د پښتون کامی جرګې لړۍ د هیواد نور سیمو ته هم وغځوي تر څو د پښتون سره د روان ناورین مخه ونیسي.
دا د دغه جرګې پوری نه ده شاید دا جرګه مش په زیارت کې جوړ کو دا جرګه مش په سند شاید مش بلاستو مش بقایده کمیټې جوړو چې مش سند بلاستو د خپل ورونو سره چالت پښتانه کم زپلسوي دي کم پښتانه چې زیر سوي دي ناجایز کیسونه چې پر جوړ سوي دي مش اغولم جو یو دوره بقایده کوو
د پوز د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر په خپل جاری کړي بیان کې ویلي چې د 12 او 13 جولای په شپه د زیارت ورچوم سیمه کې دا غوی لپټیننت کرنل او داغه د کورنۍ غړی تښتول سوی او بیا وژل سوی وو په خبر کې ویل سوی چې د 13 او 14 جولای په شپه پوځي ځواک په یاد سیمه کې د عملیات پر وخت و مشکوک وسلوال کسان و وژل سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په باجوړ کې د یوې جرګې له لوري سیل ځایونو ته د ښځو په ورتګ بندیز ناقانونه او د بشري حقوقو خلاف عمل بللی دی. په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن مشر دا خبره تر هغې دوه ورځې وروسته مشال ریډیو ته کړې چې د جولای پر 15 په سالارزو کې یوې جرګې وویل چې سیل ځایونو ته د ښځو ورتګ د دود خلاف کار دی، نو ځکه یې له حکومته په دې برخه کې د اقدام غوښتنه وکړه. جرګې وویل که حکومت ګام وانخیست نو خپله به پر ښځو بندیز ولګوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د جرګې پریکړه ناقانونه بللې. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په باجوړ کې د هغه جرګې پر ضد دې کاروایی وکړي چې د سیلګرۍ ځایونو ته یې د ښځو په ورتګ بندیز لګولی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 15 د باجوړ قبایلي دلې په سالارزو کې یوې جرګې د حکومت نه د نورو غوښتنو تر څنګ دا غوښتنه هم وکړه چې د باجوړ د سیلګرۍ په ځایونو کې به ښځې او سړي یو ځای نه ګرځي او دغو ځایونو ته د ښځو ورتګ یې د دود خلاف کار وبللو. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د جرګې د پریکړو د سند متن لمخه چې که حکومت په خوځو دا بندیز عملی نکړو نو دوی به خپل دا کار عملی کوي. د جولای په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مرستیال چیرمن چې دا ډول جرګي یوازې د ټولنې پسمانده طبقه لکه خځې، موسیقاران، هنرمندان، نایان او کسبګر په نخه کوي چې د بشري حقوقو نه سرغړونه ده.
د دې جرګو خو لکه پرمی حالاتو کې قانوني او آئینی حیثیت پاتې نه ده. خو بیا دا ده چې د پاکستان آئین چې دی سره د نورو قوانینو دغه علاقو ته ایکسټنشن دی، نو د هغې نه پس چې دی دلی انتظامیه او د قانون اخیستولو ادارو دا ذمېداري جوړېږي چې هغه دې د دې قسمه امنیاتو مخنیوی وکړي. خو بهرحال بیا هم دا شیزونه کېږي. یو خوشاین خبره دا ده چې په دې جرګو کې دن نن داسې آوازونه اوچتېږي چې هغه وایي چې دا عمل غیر آئینی غیر قانوني دی. ریاست د بشري حقوقو ذمېدار دی، غلی خپلې ذمېداریانې ترسره کړي او د دس عملیاتو مخنیوی دې وکړي.
د سالارزو د جرګې په پریکړه لیک کې دا نه دي ویل شوي چې سیل ځایونو یا پارکونو ته د ښځو ورتګ ولې بې حیايي ده، او نه یې دا ویلي دي چې د جرګې غړي به په ښځو دا بندیز په کوم ډول عملي کوي. خو د مومندو قبایلي دلې اوسېدونکي او د هایکورټ وکیل فواد افضل صافی وایي چې دا ډول پریکړې د بشر د بنیادی حقوقو په اړه د آئین د مختلفو مادو مطلق خلاف ورزی ده.
دا هو کلیئر کټ د قانون او د پاکستان چې کوم آئین دی هغې د مختلف آرټیکلو وایلیشن دی چې هغې کې آرټیکل 4-9 او داسې 15 راځي چې هغې کې ستا دا شامل دی چې ته فری موومنټ تا ته آزادي ده یا یو ځای جمع کېدو تا ته آزادي ده یا یو شان دی د قانون په مطابق تاسو عمل وکړی شي ستا چې کوم بیسک یا فنډمنټل رایټ دی هغې وایلیشن دی. ورسره د قانون هم دا وایلیشن دی چې ته څنګه یو انسان باندې یو آزاد ملک فری موومنټ باندې پابندی لګي.
تر دا مهال د باجوړ ضلع انتظامیه د دې جرګې د پریکړو په اړه سندي ویلي. خو د جولای په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر فضل شکور دا ډول جرګې او پریکړې غیر قانوني وبللې او پر ضد یې د قانوني کاروایي هوډ څرګند کړ.
قانون خلاف ورزي دا خو پرون فیصله شوې نه، نو ان شاء الله د حکومت په اکشن هم راشي، ریاکشن هم راشي چې څنګه نه وي. په ټیک پرون جرګه شوې ده
د باجوړ د سالارزو د دې جرګې په پریکړه لیک کې پارکونو ته د ښځو په ورتګ د بندیز ترڅنګ د قبایلي دلو په سرکاري محکمو کې د مقامي خلکو د برتی کولو، په قبایلي دلو کې د امن پر ځای کولو، په سند صوبه کې د پښتنو پر ضد د کرکې خورولو او په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنې هم شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. اوبدونکو څنګه تاسو خبرونه واورئ، د خبرونو لنډیز درته دا ټایم وړاندې کوو. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخې پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 1500 کې ګټلې دي. د دې هیواد د انتخاباتي کمیشن ویان هارون شینواری د جولای پر 18 نیټه د شپې ناوخته په خپل ټوټر پاڼه په شو ټاکنو کې د بریالي شو کاندیدانو یو لیست خپور کړی دی. د دې فهرست له مخې په شلو څوکو 1500 تحریک انصاف، څلور واکمن ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې دي. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ویلي چې په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه 6 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم پرون په یو راپور کې وویل چې د ورښتونو او سیلابونو له وجې 250 کسان زخمیان شوي. هم دی او شاوخوا 14,000 کورونو ته بشپړ یا بیا په جزوي توګه زیان رسېدلی دی. د دې ادارې د بلوچستان څانګې مشر نصیر احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د صوبې 10 ضلع آفت زده ګرځولې دي. په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره یې درخواستونه ورکړي غږ کړی چې د دوی په درخواستونو دې کار چټک کړي. د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې میشته افغان خبریالانو دا غوښتنه د جولای پر 18 نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال وکړه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او اوس وخت راغلی دی د یوې اونیزې خبرونې د مشال ریډیو مجله. دا اونۍ په خبرونه کې اوري چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نوم کلیزه مشاعره ترسره کړه. په خبرونه کې په دې اړه راپور او ځانګړې مرکه درته لرو. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. د خبرونې قربا نجیب عامر دی.
د مشال ریډیو مجله. د مشال ریډیو مجلې اکران اوریدونکو، د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعرې په اړه یو راپور مو درته برابر کړی دی. ورپسې به د یوې افغانې شاعرې مرکه واورئ چې په افغانستان کې د میرمنو او دیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د یوې شاعرې یو تازه شعر او د زما د افغانستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم درته لرو. راسره اوسئ. شعر لکه چینه، هنر لکه سندونه، او د شعر او هنر مینوال لکه تگی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې خکولی هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي، خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان نهیلي نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر سرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو څو نیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړه کړه.
داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو.
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل سره چې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. په دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې،
ونه پانه زوری دلی دی صاحبا.
مینا نظری ده فرانسی خبری آژانس تویل سکوت ده مرک پا مانا ده.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو، یعنی څومره چې ځان فعال وساتو دومره کېدای شي نړیوال زموږ غږ واوري، داخلي نظام زموږ غږ واوري. کېدای شي دوی په دې پوه شي چې دوی یو څه لري ویلو ته، دوی یو څوک دي چې درېدلي او یو څه غواړي ووایي. نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویر احساس هېڅکله هم نه لرم، خو د یو شاعر او لیکوال په توګه زه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید د نجونو په اړه شعر ووایم، غږ یې پورته کړم او حد اقل لږ تر لږه که نور څه ملوث یې نشته، دا خو ملوث شته چې د شعر په ژبه غږ پورته کړم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم، کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم.
د رڼا دا محفلونه په تېر حکومت کې هر کال جوړېدل، خو دا ځلې خبره ځکه بېله ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولي دي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی.
کاکړۍ غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څېر خوږې او له هر ډول موضوعاتو مالا مال دی. کېږي یو لالۍ را ته یادېږي، نازوم اسما جانان دی، ستا مې کوم کړی
پنځه پنځوس کلنه اوګۍ امیل هم شاعره، لیکواله او فرهنګۍ ده. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی، خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای.
یا هم مونږ یریږو، یعنی داسې ډېر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي. اوس هم رسک مونږ ځان څه باندې قبول کړي، خطر هم قبول کړي دي، ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر.
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې، نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو، خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اورېدل. خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه، خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله. شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده. هغه وایي د خپل حق د غوښتو لپاره له هیچا نه ډارېږي.
په دې کې به د ډار مسله نه وي، ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی یو ډار باید ونه غواړي. ولې یو نارینه چې خپل حق غواړي، که نه هغو ته شرم نه وي، هغو ته ویره نه وي، ولې ښځه یعنې خپل حق ونه غواړي؟
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظمه اوګۍ امیل وایي هغوی د وخت له واکمنو کومه نوې غوښتنه نه لري، هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروری دي، او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي، ملامتي پر دوی نه، په واکمنو ده.
یو هیواد کې چې پالته سندرې او سرود او آهنګ دا لمه زوړي او دا وژل کیږي، دا به ډېر لوی جفای دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دي. زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمني لري. دا واقعا ډېر دردونکی ده چې موږ نه سندرې اخیستې دي، موږ نه زموږ احساس اخیستې.
راپور ما اورېده چې د اوګۍ امیل په غږ پای ته ورسېده. ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي.
ډېره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغانې لیکوالانې او شاعرانې ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو، خپل شعرونه به لوستل، مشاعره به وه او ویناوې به وې، د دوی نقد به وو او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې. او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل، هغې ته به مواردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده، هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله. دغه راز د شاعرانو لپاره به مو، د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله. خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کړو، خو بیا هم د حالاتو له وجې لکه تاسې هم یادونه وکړه، په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخت و. نو سکل مون مشاعره د رڼا مشاعره ار همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې و مونږ غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نه شي. نو رڼا مشاعره مو وکړله خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه. که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه مېرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډېرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، مېرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډېر یې هغه شعرونه وو چې د دوی د اوسني وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونه کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډېرې زړورې مېرمنې وې وایي شوای کوای په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقۍ وکړله، لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده، لکه بکګراوند کې مو یو څه چالان کړی و ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی. نو ومو کړل چې دا موسیقي هم ولرو را سره. خوشبختانه چې څه ستونزه نه وه، ومو کړی شوای چې په ډېر بریالیتوب سره مشاعره ترسره کړو.
بلې، په دغو مېرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشتې دي، دره تویل شي چې د دوی ژوند څومره په ستونزو کې ده.
هغه مېرمنې چې له فرهنګ سره تعلق لري، له قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې مېرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا له ستونزو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلي وو او څه وخت یې هم ژوند پکې کړی و. نو دا اوس ډېره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي د دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنه اخیستل کېږي او دوی باندې بندیزونه لګول کېږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو مېرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډېر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په مېرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان مېرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډېره پیاوړې، بااستعداد او زړوره ده؟
افغان مېرمنو په واقعیت چې هر وخت ډېره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډېره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان مېرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم مېرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخته خبره دا ده چې کله چې د افغان مېرمنو خبره کیږي یا د حقونو خبره کیږي یا د ښوونځیو یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي او د نارینه وو لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلي کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کېږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کېږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کیږي هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پوهېږم فیصلې دي چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه ده اورېدلې او منفي مو هم نه ده اورېدلې. یوازې د بندېدو خبر ده چې دا به تر امر ثانی بند وي. دا امر ثانی زه نه پوهېږم چې تر کله به دوام کوي او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کیدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته. کچیرې موږ هغه افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. موږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، موږ یو هوسا او ښه ژوند نه شو لرلی. دا باید موږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه؟ ګومان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی تر اوسه. هیله مو ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو. او دا د هر انسان حق دی چې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کېږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کېږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کېږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کېږي. نو که چېرې دوی غواړي چې د افغان مېرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان جونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې په آینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکړو او دوی مو غږ واوري او وکولی شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د باارزښت هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کېږي.
موږ په تېره کې ډېر لیدلي چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډېر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوي، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي. په داسې دورو کې مو هم موږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې موږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی، نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان مېرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې د تیر په پرتله دا ځل افغان مېرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر آسانه کړي او بیا دې خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدایه غواړم چې هغه د پسرلي ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان مېرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي. الله دې بیا هغسې نه ځوروي دا دور وس راغلی پی الله دې وکړي چې په خیر او سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره د غستون ز حل شي ان شاء الله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشت افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بالکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې غتللي لیکوالان او علمی چیرې بیرته راوغواړي راستنی کې افغانستان ته. دا یو ډیر نیک او ښه کار دی، خو زه فکر کوم د دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري، لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه. د دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده. کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره دا زمینه ډیره کمه ده. نو خدای دې وکړي، دا ستونزه موږ تل درلوده، اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لري د دوی نه استفاده وکړي، د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې، هغه کوم قدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ، دا یو څه منطقي نه ده. او پاتې شو د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د خزینه او نارینه و خبر مطرح کیږي. متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې، او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا یې بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي. څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري، څومره چې د نارینه و د کار ضرورت دی، دومره د ښځینه و هم دی. نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي.
د مینا نظری خبرې مو واورېدی، هغه هیله منه وه چې د تورې شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي. د ویزوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کوو.
چې دوم توره بلا را پسې شوي، چې دوم توره بلا را پسې شوي، دا د کوم جرم سزا را پسې شوي. ته زما د محبت لکې د اوزا، ته زما د محبت لکې د اوزا، مینه وژنم دنیا را پسې شوي. ویلې ځان خورم کسوک م خدایا، ویلې ځان خورم کسوک م خدایا، د نهر یتیم ژړا را پسې شوي. د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا، د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا، د خلوص رونا رڼا را پسې شوي. د ژوندون دې ستړي لار چې ستړي نه کړم، د ژوندون دې ستړي لار چې ستړي نه کړم، بهار دا د مور دعا را پسې شوي.
فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب دی ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدې مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته ورسیږئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو هنرمند له ډبولو وروسته دلته راغلی یو. آبا ترېنه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباو؟ یوه ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې، کله به یې له قصته ټوخی وکړ، کله به یې الفاظ سم نه ادا کول، کله به د لیونو پشان چغی وهلی او کله به د سپی پشان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غر ککړه نو مونږ هم ښه وډباوو. ابا ورنه بیا پوښتنه وکړه، تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو، لرګیو او سوکانو. ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی، خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه. هغه بل ځواب ورکړ، د هغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده، خو زه نو د هغه په مرۍ هم ګزارونه وکړل. ابا ور غبرګه کړه، د هغه د ټولو غلطیو جرړه خو د هغه په سر کې وه. د یادونو لیوی دریسی څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو، زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هېڅ فرق نه پرېوزي. برحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د ابا خوا ته راتلو، په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به یې له ابا نه شعرونه غوښتل. ابا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. مونږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په راډیو اعلان شو چې فلانی مشهور سندرغاړی یوه سندره وړاندې کوي چې شاعر یې حمزه ده. ټول غوږ نیولی وو او حیرانېدو. سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو، یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګه اول دانې خورې ورې کړې او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې ابا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو نو ورنه پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي، ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي، او زه غواړم داسې ونه شي ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته ابا ملګرو ته یو مېلمستیا جوړه کړه، هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شوی. د محفل د پای شیبو کې ابا په دیوال زوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. ابا په هغه مات ګوټ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی و چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې ابا په ماته ګوټه آله باندې یو په عجیبه بدل آواز کې زمزمه کوله نو ښه نه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې د هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو ابا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یو ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ یې د چا سر نه خلاصېږي.
تنور کسی سے کبھی خوب بس تے زما خوخ دے کبھی خوب زمان خوخ دے